آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم. افغانستان همداونه د شانګهای سر مشریزې د بحثونو یو برخه وه. دا غونډه په آنلاین ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د تیرې سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه جوړه شوې وه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خپلې وینا په یوه برخه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دی. دغه راز ځینو نورو چارواکو هم په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. د غونډې ګډونوالو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ورزو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو یوه برخه اورو.
افغانستان کو لیکر
د افغانستان پاړه د هند اندېخني او هلي د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه د ټولمنلي حکومت جوړیدل، نترهګری او نشئی توکو سره مبارزه، ماشومان او ښځو ته د حقوقو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی غونډې ته ویل په افغانستان کې تل پاتې سولې د یو پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
جمهوری اسلامی که حتی فراتر
از دو ایران اسلامی جمهوریت چې لخپل وندې په زیات توګه د افغان کډوالو قربتوب کړای په دې باور دی چې په دې هیواد کې تل پاتې سولې د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د خود طالبانو حکومت د غونډه کې د دوی د استاذي په نګډون خفه دی او وایي راتلونکي غونډه کې باید ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد:
د افغانستان اسلامي امارت د سیمې د امنیت، د خوندیتوب او د همکاریو د پراخوالي په اړه د شی همغږي رامنځته کولو په پار د ورته ناستو هرکلی کوي او په ورته ناستو کې د افغانستان چې د نظیر په توګه غړیتوب لري استازی ته د ګډون زمينه مساعده ول خپل مسلم حق او نشټونه د هر اړخیز همغږي پر وړاندې خند بولی ترڅو د ناامنۍ او د مخنیوي او مخدره توکو د قاچاق بندشت، بشري مرستو رسولو او د بنسټیزو پروژو په عمل کولو کې او د سیمې په اقتصادي وصل کې اسانتیا، همکاري او دوه اړخیز ډاډ رامنځته شي. اسلامي امارت د اعلامیه هغه برخه چې پکې د آزاد، باثبات، متحد، له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه په کومه تل شوی، له افغانانو سره د بشري کومکونو د دوام او د کډوالو د رسنې د په برخه کې د سانتیا برابرولو یادونه شوی، ستای او په دې تړاو هر ورځ همکاري ته چمتو دی. اسلامي امارت ټینګار کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان راتلونکي سرمشر غونډه کې چې په قزاقستان کې دایریږي افغان حکومت ته د ګډون زمينه برابر شي.
ولې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښمن دي؟ په دې ډول سیمهیزو غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون څومره مهم دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزی، په برلین کې د فرهنګي ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر هاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې میلمانه له سټوډیو سره وصل شي. ورزو بحث له میرمن ملالۍ ستانکزی سره پیلو. میرمن ستانکزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر نړیوال سازمانونه یا سیمایي سازمانونه چې روسیو کې غونډې جوړوي د افغانستان په اړه دوی تل اندېښنې ښیي او د افغانستان موضوع د دوی د اجنډا یوه مهمه برخه وي، اما طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي، څه فکر کوئ دا ډول غونډې څومره مهمې دي او د طالبانو د نه ګډون یا طالبانو ته د نه بلنې د ورکولو لامل څه دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې تاسو او د تاسو ګران میلمنو ته او د تاسو د راډیو د لارې ټول افغانان ته وړاندې کوم. په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا خو تر اوسه پورې په دنیا کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو ځکه کېدای شي د هغې له امله دوی لابلل شوي نه وي او غونډې ته. بل دا چې طالبان د یو ګرو نه نمایندګي کوي، نه د ټول افغانانو نه، او په افغانستان کې میشت خلک په هر قوم، په هر ژبه ژوند کوي، په هر مذهب باندې، حتی نو تر اوسه پورې د دوی کوم حکومت چې دی یعنی اما جانبه نه دی، د هر قوم نه دی جوړ شوی. د هوا خبره بل خبره دا چې دوی د یو تروریست په نامه باندې په دنیا کې پیژندل شوي دي، نو ځکه دنیا هم نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، او افغانان هم اکثریت د دوی ناراضي نه دي، او خصوصا د ښځو په برخه کې دوی ډېر بندیزونه لګولي دي، او تعلیم ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، د نجونو مکتبونه یې تړلي دي. ډېر مشکلات دغه نن سبا په افغانستان کې روان دی، نو ځکه کېدای شي چې د همدغې له امله دنیاوال دوی نه غواړي چې په رسمیت وپېژني یا کوم کنفرانسو کې دوی راوبلي.
و میرمن ستانکزی، دغه د طالبانو مشروعیت چې د کورنۍ او نړیوال دا یو بیل بحث دی، ممکن طالبان دغه مشروعیت ترلاسه نه کړي، خو څه چې ښکاره دي هغه د طالبانو حاکمیت ده. طالبان اوس په افغانستان حاکمیت لري، په افغانستان کې سرپرست حکومت جوړ کړی دی، سرپرست کابینه لري. د افغانستان په چارو کې دا مهال اجرایی واک ټول د طالبانو له حکومت سره دی. نو فکر کوي دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کوي، مثلا د هند صدر اعظم نریندرا مودي د شانګهای د روسي غونډې قربتوب کوي، دوی د افغانستان په اړه بحثونه کوي، فکر نه کوي چې په دغه سي غونډو کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه ورکول مهم دي، ځکه کچیرته د افغانستان په اړه اندېښنې لري یا د افغانستان په اړه ځینې غوښتنې کوي، کله چې د بحث اصلي اړخ چې طالبان دی په دې غونډو کې حضور نه لري، فکر نه کوي چې هغه بحثونه یا هغه غوښتنې چې افغانستان کوي هغه به ډېر عملی نه وي؟
بیا هم وایم چې دا یو ګرو دی، دوی چې دی طالبان کوم د طالبان کوم ګرو چې دی دا یعنی د ټول افغانانو نمائندګي نشي کولای. دا چې په افغانستان کې میشت حکومت جوړ کړی دی او سرپرست دی، دا خو د یو اویاوم کال نه تر رئیس دا ټول دولتونه چې راغلي د پروژې په بڼه راغلي دي. او دا چې امریکایانو هغوی ایستاکو دوی راوستله چې کتر کوم وخته پورې د دوی پروژه ده، همدغسې پاتې کېږي بې سرنوشته. غزلي هم دوی 15 کاله حکومت وکړله چې دنیاوال بېخي ونه پېژانده، بیرته دغه بل حکومت یې راوسته، یعنې کرزي صاحب راغله او 20 کاله حکومت یې وکړ، دوی هم په حکومت کې ناکام پاتې شو. اوس فلحال دوی هم تقریبا ناکام بوله، چې ځکه چې تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوی نه دی. نو دوی خو په دې باندې سر خلاص دی چې دنیاوال هر خوانه غږ کوي چې افغانستان په دې له امله په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دوی اول خو د یو تروریست نامه په دوی باندې ده، بله دا چې د ښځو باندې ډېر بندیزونه یې لګولي دي، د دې دپاره هم کېدای شي. دنیاوال تر ننه پورې افغانستان دپاره څه نه دي کړي، په بده باندې ټول دنیاوال پوهیږي چې دغه 40 کال جنگ د ټول دنیاوال د خوانه وو، کده پاکستان جنگ په افغانستان کې وو، کده هندستان او پاکستان جنگ په افغانستان کې وو، کده چین جنگونه په افغانستان کې، همدا شانتي ټول مملکتونه په افغانستان کې خکیل جنگونه وو، او ډیر ښه استفاده یې وکړله د مونږ د افغانانو بې اتفاقي او بې سوادي نه. نو تر ننه پورې دغه 40 کال چې جنگ روان دی، مهمه عملی چې دی د دې بې سوادي او بې تجربهګي او د دې له امله دی. پس افغانان ډیر مذهبي خلک دي، اما په دې کې علمي مسلمانان نه دي، میراثي مسلمانان دي، او لارې مسلمان وو، سره په سجده یې کوو، بس دوی ماما سلمسای ما سه چې وایي چې هغه ده په هغه غره باندې وخیږي چې عملته د خدای بخي منډې وهي، دونه نه وایي چې هلته چې شی دی چې زه یڅ ما علمي مسلمانان نشته دی، چې علم د علم اصلي د قرآني علم په افغانستان کې وی چې دوی د ښځو حق یا د نجونو حق یا د هغه میشت خلک عام خلک حقونه وپیژندل شي. تر ننه پورې دا ملایان هم چې په دې کې دي، هغه هر ملا د خپل دی هغه دغه منافع لپاره خبرې کوي.
کور ودان میرمن ستانکزی،
هغه هم نه په حدیث کې راغلی نه په قران کې راغلی.
سلامات اوسئ، بیرته تاسو ته راستنیږو میرمن ستانکزی. وروسته موږ سره به ښاغلی هاتف مختار هم ملګری شي، هغه د طالبانو د تګلارو ملاتړی دی. د طالبانو استدلال دا دی چې دوی کوم فتواوې چې ورکوي یا کوم حکمونه یا فرمانونه چې صادروي وای چې د علماو یو شورا ده چې مهم علما د دوی پټکو پکې دي او د حقوقي د سلام شورو او د حقوقي د لارښوونو پرانا کې دوی د خپل فرمانونه ورکي او خپل فرمانونه ته توجیه هم مغه د علماو یو شورا بولی. په هر حال وروسته به بحث کې د خبرې نور هم وشاربو. د بحث بل کوربه په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوس جنباز هم سټډیو ته وصل شوی دی. جنباز ستړي مشي، ستاسو په نظر تاسو په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړی د غسیمي سازمانونو خپي ځنۍ د شانګهای سازمان چې اته غړي هوادونه لري، غړي هوادونه غړي توپ لري او د غرض ځینی څارون کې هم لري، افغانستان هم د څارون کو په ډاله کې دی. د دې سازمان غونډې څومره مهمې دي او په دغه سازمان کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول په څه معنی ده؟
مننه ټول ته سلام، ټول اوریجن کو ته دنه په ګران وطن کې او بهر کې ټول افغانانو ته سلام استوم. ګوري افغانستان متاسفانه چې د دغه حاکمې ډلې لخوا کاملا یو انزوا خواته ځي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې ما په سفارت کې افغان سفارت کې په مرکز کې کار کوو، باور وکړئ چې د اوس مې ډېره خوا بده شوه. پامې په دې بده شوه چې ولې افغانستان، پامې په دې بده نه شوه چې زه چېرته کار کوم یا نه، یا مې کار پرېښود. په دې نه دا خو ژوند دی سړی، کله یو ځای کې کار کوي بل ځای کې کار نه کوي. په هر حال پامې په دې بده شوه چې ولې زما وطن ځي انزوا خواته، ولې زما وطن ځي د تجرید خواته، ولې دا حالت زما په وطن کې راغی. زه تقریبا د یعنی د تقریبا د اتو غونډو چې د شانهای غونډې پکې کېدلې، هغه که د دولسمشرانو په کچه وي یا د خارجه وزیرانو په کچه وي یا د صدر اعظمانو په کچه وي چې دوه ځلې پکې ډاکټر عبدالله اشتراک کړی، یعنی زه تقریبا او اته ځلې د افغان هیات عضو وم په دغه کنفرانسو کې. ټول شر ما دلیدي لیدلي دي او څارلې مې دي. په هر حال خبر دې کې د محترم صاحب سره چې اوس خو افغانستان متاسفانه چې دغه یو حالت کې دی چې یو افغان شموله، زه نه وایم فراگیر ټول شموله سهمیي حکومت، نه افغان شموله چې دغه کې د افغانستان خلک اوسېږي او دنیا خدا ویني کنه. نو د شانهای سازمان هم د افغانستان وضعیت ډیر په دقت څاري. اوس هم هلته یو سلسله نظریات ارائه شول په دغه غونډه کې چې په آنلاین شکل دایره شول، اګر چې کوربه هندوستان وو. نظریات مختلف وو، مثلا پوتین وویل چې په افغانستان کې تشنج لا کم شوی نه دی. د بلې خوا د چین هیواد څخه ولسمشر وویل چې موږ کوشش وکړو چې د افغانستان هغه کمې یو اړخیز تحریمات چې وضع شوي د افغانستان په ضد هغه ورو ورو لرې شي. همداسې قزاقستان وویل چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان دپاره زموږ په هیواد کې، یعنی د قزاقستان د الماتا په ښار کې یو مرکز د بشري کومکونو د ارائې ایجاد کو چې د الماتا نه د ملل متحد او د نورو بشري سازمانونو کومکونه انتقال شي افغانستان. د ازبکستان ولسمشر ډېر یو جالبه څرګندونه وکړه، هغې وویل چې په کار ده چې هغه یو ګروپ د تماس چې وجود لري د شانهای او د افغانستان دا غی کار بیا پیل شي. د قرغیزستان ولسمشر وویل چې نه باید افغانستان د یاد او باستل شي او د افغانستان وضعیت ډیر تاثیر لري د منطقې په امنیت باندې. د تاجکستان ولسمشر وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید کچه ډیره لوې شوې ده او دا یو ورځ تر بلې تهدید دی منطقې ته او خپل هیواد ته وښوده. د ایران مثلا ولسمشر وویل چې یوازې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ یا وضعیت نه د حل لار هغه دا ده چې افغانستان کې د هغوی په قول یو فرار شموله یا ټولګډون حکومت رایج شي. پاکستان ډېره جالبه خبره وکړه چې وایي افغانستان ډېر لوی اقتصادي ظرفیت لري چې که دا ظرفیت په کار واچول شي هم به خپل افغانستان ترې ګټه واخلي او هم منطقه. هند هم وویل چې د افغانستان د اراضی نه د افغانستان د حریم نه باید ځینې هیوادونه استفاده وکړي چې نورو هیوادو ته تروریزم صادر شي او په نورو هیوادو کې بې نظمي ایجاد شي چې مستقیما اشاره معلومه ده چاته چې هغه پاکستان دی. نو په دې ترتیب موږ متاسفانه د دغې فرمولونه د دغو ترکیبونه او د دغو ډیرو مهمو اړیکو نه محروم استو او ګناه فقط او فقط ملامتیا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په غاړه ده چې ولې افغانستان د انزوا خواته وړي، ولې نشي کولای چې یو نورمال مشروع حکومت ایجاد کړي چې هغه په رسمیت وپېژندل شي او افغانستان نور د دغې د انزوا د ګودال نه چې ورته هماغې خواته روان دی د هغې نه نجات پیدا
و. طالبان بیا ادعا کوي ښاغلی جنباز، تاسو حتما دا بحثونه د هغوی تعقیب کړي دي، هغوی وایي چې نړیوالو د سیمو هیوادونو په افغانستان کې وای په یو شمېر واقعیتونو باندې سترګې پټې کړې دي، طالبان وای چې دوی د افغانستان مشروع حکومت دی، د ولس ملاتړ ورسره دی او وای چې لوی ویشل کلنې مبارزې یا جګړې وروسته واک ته رسیدلې دي چې د دوی پټکو په افغانستان کې د اداري فساد مخه هم نیولې ده، جګړه هم کم کړې ده او د نشې توکو د کاروبار کچې هم راکم کړې ده، البته د نشې توکو د کاروبار کچې ملګرو ملتونو هم تایید کړی ده. طالبان بیا وایي چې نړۍ د دوی په واقعیتونو سرګې نه پټي، د سیمې هیوادونه نړۍ د دوی سره تعامل وکړي، راشدار شدي ورسره وکړي او وایي چې په دغه سي غونډو کې د دوی لګډون پراته بحثونه عملی نه بریخي. د طالبانو دغه استدلال او منطق څومره په سیاسي اړخه مهم دی؟
ها دوی خو مدام همدغه استدلال کوي، خو دا استدلال منطقي نه دی، منطقي نه دی، د منلو وړ نه دی. دا چې په کومه کچه به د مخدره موادو د تولید او د کشت کچه کمه شي اوسېږي، ولې متحد دي باره کې خپل نظر ورکړی دی، زه په هغې نه کوي. اما داسې نه کېږي خالصان دی چې یو څوک راشي وایي ما دا حکومت نیولی دی، دا خاوره مې نیولې ده، ما شل کاله دلته وژل کړي دي او ټکول مې کړي دي، چاودنې مې کړي دي او نه پیګم انتحاریانې مې کړي دي، پلونه مې خراب کړي دي او زه په دې حکومت باندې اوس حاکم یم او توپک مې په لاس کې دی، په زور د توپک. داسې نه کېږي، دلته دا هیواد کې چور نه دی، دا هیواد د چور دپاره جوړ نه دی. که تا مبارزه کړې دی کور دې وده، که تا خارجیان شړلی دي دوه ځلې دي کور آباد، صحیح ده. ښه، اوس ته کوم خدمات افغانستان ته کوي؟ ته غواړي په دې وطن باندې حاکم وشي په کوم ظرفیت؟ دا د څه د پاسه 15% وزیران ټول ملایان، ستا ټول والیان ملایان، همدغسې مهینان، همدغسې لوی رئیسان، دا په ملاکراسي او ملایزم باندې حکومت نه اداره کېږي. او ته که وایې چې دا دنیا نه ګوري، ته اشتباه کوې. بله خبره، دی وایي چې دلته کومه شورا ده چې دا قانون جوړوي، احکام جوړوي او کته او پورته دغه شیان د خاورو باندې سترګې شین. دا شورا کې څوک دي؟ ولې زه د یو افغان په حیث نه پوهېږم چې د دوی نومونه څوک دي؟ دا احمد دی، محمود دی، کلبی دی، مقصود دی، دا چیرته دي؟ دا څوک دي؟ دا شورا کې څوک دي؟ بل چیرته دی ښاغلی هیبت الله؟ دا ولې پټ دی؟ تر کومه به پټ اوسېږي؟ یعنې دا هغه شی دی چې دنیا خو ګوري. بله دا چې تا داسې حکومت ایجاد نه کړ چې هغې کې افغانان یو بل وګوري، ځان وګوري، مسلکي خلک راشي. ته خو ملا هغه خلک چې دین تعین کړي دي که د هر قوم و د هر ځای نه دي، اخو طالب دی، خو زه طالب نه یم، ستانکزی طالب نه دی. مثلا د ابله خور ستانکزی چې اوس غږېدله، دا خو طالبه نه ده، طالب پلو هم نه ده، خو موږ افغانان یو، موږ افغانستان سره هېڅ خیانت نه دی کړی، هېڅ جفا هم نه ده کړی، توپک په ژوند کې په لاس کې نه دی اخیستی. که موږ ولې حاکم محروم استو؟ ولې په دې حکومت کې موږ ځای نه لرو؟ موږ طالبان نه یو او ستا امارت نه پېژنو په رسمیت. که افغانستان کې امارت ایجادېږي، راځه چې لاړ شو ټاکنې وکړو، راځه چې لاړ شو د خلکو ارادې ته. ته خو وایې چې زه حاکم یم او ما خلک منی، ما جهاد کړی دی، ما خارجان بهرنیان د افغانستان نه کاګري دي دي فکر دي، اوکې منم، راځلو د خلکو ارادې نه پښتنه وو. هر حکومت چې هغوی د هغوی په اراده رامنځته شو، ولې دینه ډاریږي؟ د افغانستان سنتي انسټیټیوشنو ته ته احترام نه کوي، جرګه نه دایره، حتی هغه دینی د شورا د اهل حل او حق هغه هم ته نه دایره وي. او غواړي چې دنیا واقعیتونه په رسمیت وپېژني، دنیا استبداد په رسمیت نه پېژني. تا یو دیکتاتوري، یو منحته طالبانی طریقتي استبدادي حاکمیت په افغانستان کې ایجاد کړی دی چې په دنیا کې ساری نه لري، المغرب نه تر اندونیزیا پورې ښاغلی ستانکزی، دغه چلند چې دوی کوي، دغه تش په نوم حکومت چې دوی مختوري، سابقه لري د صدر اسلام را شروع کنن اورځ پورې هغه خاطر دوی به
جنبا سب ډیره ډیره مننه د ازادي په صفو کې خبرونه او میرمن استانګزي زموږه نور میلمانه په تاسف سره باید وایم چې استډیو سره لا وصل ندی خغلی حاتف مختار او د غراز د پانتون استاد محمد اساق اتمر دواړه په ظاهر بوخت هیله د چې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به سره یو ځای شي تاسو په نظر د گاونډي د هیوادونو دغه کومې سرګندونې چې موږ مخکې واورېدلې یادونه وکړه د غراز خغلی جانباس هم ورته خپل خبرو کې ډیره اشاره درلودله او د هغوی د خبرو او غوښتنو هغه اصلي متن خلاصه کړ د اندېښنې د گاونډي هیوادونو څومره پر ځای دی ځکه د سیمې او گاوند هیوادونه وای چې له افغانستان لا هم د ترهګری غواخ نه دی لمنځه تللی د غراز له افغانستان لا هم د مخدره موادو د قاچاق غواخ نه دی لمنځه تللی او دوی وای چې په افغانستان کې لا هم نړیوال ترهګری ډلې شتون لري سره دې چې طالبان نه مني طالبان وای چې له افغانستان هیڅ ته غواخ نه پیخي یا وای چې د غجمنه د دوهې په تړون کې امریکایانو او نړیوالو ته هم ورکړي امال دې ډاټ سره لدې اطمینان سره بیا هم ولې د سیمه هوادونه د افغانستان پر اندېښنه لري او د اندېښنې څومره واقع بینانه دي
مانا لوتین صاحب د دوی کوم گاونډیان چې دي د دوی نظریات صحیح دي یعنی کله چې یو ګرو انتحار وکي انفجار وکي خلق علال کی نو هر څوک چې وی داري کیته نه دنیا وال خود داری یو خو همدغه دنیاوال و چې دا یې رامنځته کړه مونږ په دې باندې به دغه نه وایو چې د دوی څه هدف دی په دې خبره کې حتماً یو هدف به لري زه د جنبا صاحب خبرې تاییدوم چې یعنی ټول حکومت په ملایانو باندې نه کیږي مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو انجینر ته ضرورت لرو مونږ ډیپلوماتانو ته ضرورت لرو مونږ ډیر ښه ښه ډیپلوماتان لرو دوی په افغانستان کې هغه ظلم چې راغلی وو ډېر نامردي یې کړی دا ځلې هم نامرد خلک دي ګوري د خپل د وطن سره جفا کړی ده د مونږه یعنی بهترین رهبر په دار وزړه وو د چا په لاس د پنجابیانو په لاس باندې مونږه دلته سارنوالی درلودله مونږه محکمه درلودله مونږه څنګه حکومت دی چې ترازی او سمدلاسه یو څوک په در زړه کا ربانی او صدر ربانی خو ارسی شدی دی مونږه رهبران دی د بام والی په پنجابیانو باندې والزو الته اما چا مسری په بام والزو ګوري مونږه څومره خلک چې دی په افغانستان کې څومره سیاسیون چې دی څومره رهبران چې دی مونږه کولای شو چې محکمه او ټوله دنیا کې محکمیشته دي سرنوالیشته ده پولیسته ده منګه مستقیم دي بل پلاس باندې خپل رهبران وجنو خپل رهبر راولړیغو چې منګه دونه به همت چې خپل محکمه نشو دایره ولای په چا باندې هغه دی هغه به دفاعي نشو اخستلای هغه ته دفاعي نشو ورکولای څنګه کولای شو چې حکومت وکړو حکومت ناکام حکومت خو همداسې روان دی د یو اویام کاله تر ننه پورې چې مجاهدین دي زه خو بیخي په جهاد باندې اعتبار نه لرم دوی جهاد نه کوي بهترین کار نیولی دی چې د اسلام نه استفاده دوی کوي چې اله جهاد
میرمن سانګزی راځي هغه اسلامي اړخ باندې ډېر تم نه سوچ دا جهاد مشروع که نامشروع هغه اړخ به پرېږدو هغه بحثونه به نورو بحثونو ته پرېږدو فکر کوم نن په همدې شانګهای غونډه باندې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په اندېښنې ښه ده چې خبرې وکړو زما پوښتنه دا وه چې دغه اندېښنې چې دغه د شانګهای په غونډه کې څرګندې شولې دغه اندېښنې څومره واقع بینانه دي آیا رښتیا هم ستاسو په نظر په افغانستان کې شته داسې ګواښونه چې د ګاونډ او د سیمې هیوادونه د ورته اندېښمن اوسي سره له دې چې د حکومت د جوړښت څرنګوالی تل د نړیوالو تر انتقاد لاندې وو د سیمې د هیوادونو تر انتقاد لاندې وو اما د ترهګرۍ ګواښونه او د غراز د نشه یي موادو د قاچاق ګواښونه دا څومره عملي دي
زمونږ مملکت دغه شل کال یا څلوېښت کال کېږي چې په همدغه ترهګرۍ باندې روان دی که هغه خلک جهاد کوي هغه په ترهګری باندې روان ووسته القاعده او هغه په ترهګری باندې روان وکړي طیبه ده صدا هغه په ترهګری طالبان دي هم په ترهګری باندې روان دي نو دا خو یو واضح خبره ده کاونګي سم خبره کوي چې هر څو کدي مونږ په سان کې هم دغه یو مملکتي چې د څلوېښت کالو کې هم دغه ترهګری روان خو مونږ هم څه نه داري وکړه
هر څوک چې وي چې د ځان نه نه ډارېږي ته سړک په غاړه انتحاري انفجاري کوي، نو د بل مملکت خو هېڅ یعنی هغه خو بیخي انتحاري کوي، ځکه هر یو مملکت چې په څنګ کې یو ګاونډی وي هغې نه د ښو تمه لري، د جنگ تمه نه لري، د انتحار انفجار تمه نه لري، د چټي چټي فتواګانو چې قرآن کې نشته دی دوی ورکوي د هغو تمه نه لري چې په ما باندې ظلم دی، چې زه د افغانستان یم افغانۍ یم چې په تا ظلم دی، چې په بل ورور ظلم دی، چې په بل خور ظلم دی، نو په ګاونډي باندې دوی صرفه کوي، خو دوی په کراري نه دي، که په کراري شي خو په تاجکستان باندې معامله کوي، په ازبکستان باندې معامله کوي، د خواتازه پنجاب باندې دوی ده. تر نن پوری افغانستان په دنیا کې په ترهګر په نامه مشهور شوی دی. اوس نو هاین هندوستان چې د موږ نه یو مملکت مخکې پروت ده، هغه هم داری هغوی واقع بینانه خبره کوي، صحیح خبره کوي چې خپل ورور ته ځای نه ورکوي په څنګ کې دی. نو بل خلک خو حتماً اوس ګوره دغه هر څه چې شوي دي ټول خلک قتلونه یې کړي دي، که ډاکټر نجیب باندې دوی تور ولګاو چې قتل یې کړی، خو هم شاه مسعود هم کړی، ګلبدین هم کړی، دوی هم کړی. راځي چې د دغې نه باید دوی تیر شي، ټول خلک را مستجم کړي. ډېر ښه ډیپلوماتان لرو، ډېر ښه سیاسیان لرو، ډېر ښه صاحب منصبان لرو، جنرالان لرو، دوی را وغواړي چې دا مملکت سره چې دوی موږ خپله سره جوړ نه کړو، نور څوک نشو جوړولای، او دنیا وو پیژني چې مونږ راو غواړي، چې دنه پیژني څوک د څه کوي چې غواړي.
وو کور ودان په همدې خبرې کوي چې څنګه اوس بل اخره د طالبانو حکومت وو پیژندل شي، مشروعیت ورکول شي، سره له دې چې هغه د مشروعیت بحث لوی بحث دی ښاغلی جنباز، تاسو ته بیرته راګرځو. مشروعیت چې دا په کور دننه ترلاسه کیږي، بیا په نړیواله کچه باندې چې لارې هم بیلابیلې دي، جرګه ده په افغانستان کې مثلا تاریخي پلوه د جرګو ارزښت ډیر د پام وړ دی، چې جرګو به په خوا خلکو ته مشروعیت ورکوي، اوس په افغانستان کې جرګه هم نه ده جوړه سوې. دغه راست ټاکنې دي چې طالبان تر ډیره په باور او اعتماد نه لري، خو ټاکنې هم په نننۍ حکومتونو کې چې ولسی حکومتونه دي د مشروعیت تر ټولو ښې لارې چارې دي. ښاغلی جنباز، دغه مشروعیت به نه ترلاسه کیږي، اما په افغانستان کې طالبان اوس حاکمان دي، حکومت په لاس کې دی، تا تقریبا د حکومت هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي، څه وشي چې بالاخره د ګاونډ هیوادونه د افغانستان حکومت د یوه حکومت په توګه حداقل وپیژني، مشروعیت اړخ به بیلي، او د افغانستان په اړه شو یا کېدونکو غونډو کې دوی ته بلنه ورکړي؟
د افغانستان سیاسي جغرافیا افغانستان د څوک لغوه کولای نشي. افغانستان یو تاریخي هیواد دی، افغانستان د ملل متحد د منشور او د سازمان یو د بنسټګرو څخه دی، او افغانستان خپله سیاسي جغرافیه ساتلې ده، او هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان سیاسي جغرافیه د افغانستان دولت خدای مکړه د سوال لاندې راولي. خو په افغانستان کې حاکمیت او حکومت د سوال لاندې دی. په افغانستان کې حاکمیت او حکومت یا هماغه حکومت مشروعیت نه لري، مشروعیت د خلکو نه اخیستل کیږي. تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې په کومو ترتیباتو دا کار کیدونکی دی، یا به زی د خلکو ارادې ته، یا به زی سنتي انسټیټیوشنو ته لکه زمونږ لویه جرګه، یا به زی دینی من جمله دینی انسټیټیوشن ته لکه د شورا د اهلو اکت. داسې نه کیږي چې یو څوک راشي وایي زه دلته پاچا یم، او پاچا هم نه یم چې امیر المؤمنین یم. تاسې دی پارادوکس ته وګورئ، یا دا په کوم کتاب کې دی چې یو څوک ته بینی نه په سترګو هغه وایي زه د ټولو مسلمانانو امیر المؤمنین یم. تا د الجزایر نه پوښتنه کړې ده، تا د اندونیزیا نه پوښتنه کړې ده، دغه پاکستان چې تا ساتي او تا په کلونو هلته ژوند وکړي، کورنۍ دې هم هلته ده، دغه دې په رسمیت نه پېژني، امیر خو پرېږده. یعنی ته سر په ګریبان کې کچې څه کوې؟ دغه استبداد به تر کومه ته دوام ورته ورکوي؟ ښځې په کور کې کښېنئ، نجونې مکتب ته مه ځئ، هلکانو داسې وکوي، دلته مه ځئ، هغه کار مه کوي. دغه ستا ټوله برنامه ده د افغانستان لپاره. آیا په یویشتمه پېړۍ کې، حتی په منځنیو پېړۍ کې، د یو دولت فنکشن په همدې باندې خلاصه کیږي چې ښځې کور کې کښېنئ، مکتب مه وایي، نجونې مکتب ته مه ځئ؟ ته ولې زما ملت زما قوم تکه تکه کوي؟ ولې هجر قرن تلیږي؟ ولې دا کار کوي؟ ته څه کاره یې؟
ولی دی دا دغه حق ځان ته ورکړی دی ته زما خویندې مندې مکتب ته پرېنږدې ته څوک یې ولې دا کار کوې ته د کوم ځای نه راغلې دغه طریقه چې طالباني اسلام دې د کوم ځای راوړی دی سر به ګریبان کې کړه رایشه د افغانستان خلکو ارادې ته تمکین وکړه هغه فورمول د انتخاباتو ته را پیدا کړه که ته په کفري هېوادو اعتماد نه لرې چې همدا اوس ته خو هغوی سره راشه درشه کوي هغه د وروستۍ څرګندونې د امریکا ولسمشر ډېر شانونه پرده مخته پرانیستله لرې کړه مخکې د هغې نه سهیل شاهین په قطر کې امریکایي ژورنالیست ته وویلې چې هېڅ نوه جنګ زموږ ستاسو په منځ کې نه وه دا یوه معامله وه چې تاسو ووتلی او موږ هم تاسو سره جنګ نه کوو نه ټول شانونه پرده لرې کېږي دغه اوس د چین نه چې کافي کفري هېواد دی د روسیې نه چې مسلمان هېواد نه دی د لسهاو نور هېوادونه ته رسمیت پېژندنه غواړي یعنی چې ته دغه هېوادو سره په فورول کې یې په معامله کې یې او همدا عذر کوي چې په رسمیت وپېژنئ په رسمیت وپېژندئ ښه اوس خبره دا ده چې ته انتخاباتو باندې عقیده نه لري کفري هېوادو باندې ګواکې ته باور نه لري چې داسې نه ده خو رایشه ته وټاکه هغه مسلمان هېوادونه چې ته پرې باور لري کومو هېوادو باندې مثلا ته باور لري قطر باندې لري سعودي عربستان باندې لري اردن باندې لري چا باندې لري
همدا ترکیه ښاغلی جانباز ترکیه کې چې کله اردوغان مثلا ولسمشري ټاکنې وګټلې طالبان ورته په لومړي قدم کې مبارکي ورکړه ویل چې دا ښه کار وشو
بالکل یعنی تاسو وګورئ دغه د ایرانیانو خبره دغه پر روی ته دغه دوګونی چلند ته دغه ګستاخی ته دغه د افغانستان د خلکو شعور باندې تمسخر ته که نه خو زما خبره به اصلا بل ځای کې وه تاسو ښه څرګندونه وکړه خالصان ما غوښتل دا ووایم چې دغه مثلا قطر دی اردن دی ترکیه ده سعودي عربستان دی هغه هېوادونه چې دوی پرې باور لري که نه غیر دغه ایران او پاکستان چې زموږ په کارو کې سخت مداخله کوي دوی دې حاشیې ته شي دغه هېوادونه دي چې مسلمان دي دوی نه د نظارتي هیئت وټکي د ټاکنو دپاره
بله کور ودان ښاغلی جنباز
چې یو حکومت تر هغې چې ایجاد نشي جناب سنیزی دغه هېوادونه به افغانستان سره معاملې به کوي د خپلو منافعو دپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ جنباز صاحب ډېره مننه د بحث او د بحث بل میلم د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ښاغلی حاتف مختار هم لنیک مره استډیو ته وصل شو مختار صاحب ستړي مشي تر اوسه بحث تر ډیره یو طرفه روان و هغه دا چې دواړو میلمنو زموږ هم ښاغلی جانباز او هم میرمن ملالۍ ستانکزی د طالبانو په تګلارو باندې نیوکې وکړې او ویل چې طالبان حداقل په دې دوه کلو کې نه دي توانېدلي چې د یوې جرګې له لارې ځان ته کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي ستاسو په نظر موږ په دې خبرې کې وو چې طالبان څه وکړي چې بالاخره د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې رفع کړي ځکه د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې د تیرې سه شنبې په ورځ جوړه شوې وه یو ځل بیا د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو سره له دې چې په دې غونډه کې هم طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته زه په دا اند باور یم چې گاونډیان خصوصا زمونږ هجمونیک گاونډیان لکه روسیا او چین تر یو حده په دې مطمئن دي چې افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی او افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامی امارت هم نه غواړي چې د روسانو سره یا د چینایانو سره د بل چا په خاطر په داسې یو جګړه کې ښکیل شي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي طالبانو دغه موضوع یې درک کړی په همدې لحاظ هم په سیاسي خصوصا استخباراتي او اطلاعاتي تړونونه زه فکر کوم طالبان موافق دي چینایان تر یو اندازه او روسان هم په دې پوه دي چې د افغانستان ځکه د دوی لپاره ګواښ نه دی له بل اړخه د یو مرکزی نظام درلودل یو ملي اجماع منځته راتلل یا یو لویه جرګه غوښتل دا د ټول افغان ملت ژغ دی چې هو باید یو ستره لویه جرګه منځته راسي داسې یو مرجع د منځته راسي چې د افغانستان اسلامي امارت د هغه په نتیجه کې د خپل ملت سره مخامخ خبرې وکړي یا د خپل ملت د خپل مشروعیت واخلي تر کومه ځایه پرې چې دلته د ټول شموله حکومت یا د ایران او د پاکستان یا د نورو ګاونډیانو د افغانستان په هکله څرګندونه د حکومت په هکله کې یې فکر کوم دا به د افغانستان په امورو کې مداخله شي ځکه موږ ولید هغه حکومتونه چې د غرب په نسخې افغانستان کې وټپل شو دلته شل خالي حکومت وکړ او پس له شل کالونو بل اخلاقه حکومت وران شو. د خلکو او د نظام په منځ کې واټن د افغانستان جغرافیه دوی سره نه و، خو میلیاردونو او میلیونو ډالر غصب شول، د خلکو ونیول شول، د خلکو ځمکې په زور ونیول شول، جنوب اکثرا ولایتونه وران شول. په دې لحاظ هغه ډیموکراسي چې غرب اورطلبي کول په افغانستان کې ونه سرخید. مونږ په د باوریو، مونږ په د باوریو که یو ملي اجماع منځته راځي او افغانان غواړي چې یو ملي اجماع منځته راځي، باید طالبانو او ټول هغه احزاب چې پر افغانستان، افغانیت، د خاورې پر ملي هویت، تاریخ، ځمکنۍ بشپړتیا باور لري، دوی کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. زه فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیان ملي اجماع د ده لپاره غواړي چې هغه په افغانستان کې امن غواړي، بلکې د ملي اجماع یا د ټول شمول حکومت تر نامه لاندې غواړي داسې افراد په نظام کې ولري چې د دوی لپاره کار کوي.
بله ښاغلی مختار، دلته په دې بحث کې دا نیوه کې وشوه چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې کم تر کمه کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې ځان امیر المؤمنین بولی تر اوسه ځان ولسته نه دی ورخودلی. دغه راز میلیونونه نجونې له دندو او پانتونونو نه راګرځول شوي دي. دغه نیوکو ته تاسو څه ځواب لرئ؟ او دا نیوکه هم وشوه چې تر اوسه کم تر کمه یو اسلامي هیواد، حتی هم دی پاکستان، هم زر نه دی کړی چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي، ځکه طالبان اړتیا لري چې په رسمیت وپیژندل سي تر څو له نړۍ سره راشه درشه یا دي سي او په دغه سي نړیوالو غونډو کې او سیمه ییزو غونډو کې ګډون وکولای شي.
ګورې یو خو دا یو واقعیت دی، یو حقیقت دی چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت لا تر اوسه نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې کې د طالبانو هم سهوه او اشتباه دی چې پر یو ملي میکانیزم کار نه دی کړی. له بل اړخه زه په دې باور یم که اوس هم طالبان د نجونو مکاتب او ښوونځي او بعضې مسایل جوړ کړي، فکر نه کوم ایالات متحده امریکا ته داسې زر افغانستان په رسمیت وپیژني. غوره لاره دا دی چې امریکا دې په خپل دریځ کې ترخیح راوړي. د امریکا یرغل په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو په خلاف و. تاسو ګورئ چې هندوستان هم اقرار کوي، اروپا هم اقرار کوي، آسترالیا هم اقرار کوي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه کوي. تر هغه ځایه پرې چې د ملا هیبت الله حفظه الله خبر ده، دا د ملت ژغ ده، هغه باید خپل ملت سره مخامخ شي، خپل ملت سره خبرې وکړي. یو دا د ملت حق دی چې دوی سره موافق یم چې باید مسلمانان یا خلک یا ادباب یو ملت خپل امیر، قائد، ولسمشر، رئیس جمهور، هر څه ستاسو وي، هغه باید وګوري. اما تر کوم ځایه پرې چې د داخلي مشروعیت موضوع دی، افغانستان اوس یو حکومت پکې شته، یو لوکل سټیټ پکې شته، دلته یو حاکمیت لري طالبان. د افغانستان په جغرافیا حاکم دي، په جغرافیا کې ولس شتون لري، خو قطعا د ضرورت شته چې طالبان یو ملي اجماع منځته راوړي.
بله کور ودان، ډېره مننه.
موږ مطمئن نه یو چې افغانان به زموږ شای باندې توافق ورسیږي، او تر ټولو زیات دا د طالبانو او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی چې خپل ملت او ملي اجماع ته مراجعه وکړي.
ښه، ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی مختار. راځو بیرته د بحث بلې میلمنې ته، میرمن ملالۍ ستانکزۍ ته. میرمن ستانکزۍ، ښاغلی مختار وایي چې طالبان بریالي او موافق روان دي، او ځینې البته د ده په ټکو ځینې نیمګړتیاوې شته پکې چې په هغه باندې هم دا سترګې نه پټوي، او وایي چې کچیرته د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنې ولري، بعد د طالبانو د حکومت او حاکمیت واقعیت درکې.
اول سلامونه وړاندې کوم مختار صاحب ته. طالبان که تاسو داسې فکر کوئ چې یعنی کامیاب روان دي، حکومت کامیاب دی، په څه باندې تاسو وایئ؟ ستون د فقرات دی او مملکت اردو یې وه، یا ځوانان دي چې نن سبا وځي د مملکت نه، او بنیاد دی او مملکت تعلیم او تحصیل ده، هم د ښځینه دپاره هم د نارینه دپاره، چې دوی تر اوسه پورې یو میکانیزم نه دی جوړ کړی. خپل ایدیولوژي باندې روان دي، او خپله هغه خپل ایدیولوژي په خلکو باندې تحمیلوي. ښځې دپاره کار نشته، ښځې اکثریت دي، اویا فیصده ښځې کونډې دي، چې زه خپله هم کونډه یمه. کار می درلود والتا تجارت می درلود مسه می درلود رنگ شوراغ ما ام داسه لکه ما غوندی اکثریت خزی په اسلام آباد په پیښور په ایران په تاجکستان په ازبکستان کې پراته دي د مجبوریت ترلاسه کوي یوې خوا ته اوز ولې اوز د دې دپاره چې کار نشته د ښځو دپاره موږ اولاد خپل اولادو ته څه شی ورکړو چې وخت دوی تعلیم ضرورت لري که نجونې دي بې تحصیله پاتې کېږي که هلکان دي مجبوري چې هغوی کار ته اوزي خو که زینه کار نه کوي هغه هم بې تعلیمه شو د مملکت بنیاد د منځه تللی دی هغه ظلم چې راغله پنځه کاله حکومت یې وکړه د پنځوسو کالو صدمه یې ورسوله چې تعلیم او تحصیل ته یې پرېنښود ښځینه او نارینه او ټول هله ږیره پرېده والا کمیسه پرتوبو اغونده وایي ږیره زما شو وایي واکې د ملا اوس همدغسې خبره په رښتیا سره یو وخت موږ واړو د موږ انا به ویلې وایي ږیره زما وایي ما واکې د ملا اوس ږیره د موږ واکې د ملا شو ښځه د خلکو واکې د دوی شو ګوري یو مملکت هغه دولت چې دی د دولت وظیفه دا نه دی چې خلک جنت ته ویسي او نه جنت ته وړی شي دوی خپله ولکه جنت په سترګو ویني دا فتوا زه ورکوم ځکه چې د ټولې دنیا وینه یې په غاړه نیولې ده د ټول افغانستان بیا موږ څنګه کولی شي چې جنت ته ویسي د یو مملکت یا د یو دولت وظیفه دا دی چې خلکو دپاره زمینه د تحصیل هوسایش کار ژوند برابر کی نه پدې پسې چې اول چې دوی راغله مکتبونه بند که پسې بیا اله ایجاب واغوندې یاله دا وکړي اوس بیا وادونه باندې دوی کار لري
مېرمن سانګزی
افغانستان ته هیڅ کفار نشته دی ټول مسلمانان دي الحمدلله
مېرمن سانګزی مننه کور ودان دغه انتقادونه مخکې هم یاد شول راځي چې اوریدونکو ته هم لګ نوبات ورکړو سبا د ښاغلی مختار جواب هم واورو چې دغه اندښنو ته د طالبانو د حکومت له ادرسه څه جواب شته او کنشته که څه هم ښاغلی مختار د طالبانو رسمي ویان نه دی خو زه په بحثونو کې بیا هم یادونه کوم مختار صاحب چې د طالبانو د تګلارو ملاتړ یې مننه چې بحث کې م راسره ګډون وکړه ځکه بحث یو اړخیز روانو بیرته به ښاغلی جنباز ته هم ورشو جنباز صاحب تاسو د ښاغلی مختار خبرې واورېدې تاسو هم لاندې تبصره وکړئ چې څه وشي تر څو طالبان چې اوس په افغانستان کې حکومت او حاکمیت لري د مشروعیت بحث بیل دی د سیمې په هیوادونو باندې ځان ومني یا کم تر کمه په اسلامي هیوادونو باندې ځان ومني طالبان له کومو ظرفیتونو او له کومو لارو چارو نه کار واخلي
زه غواړم دوه نو وایم ښاغلی لودین وخت چې ما تاسو د کورنۍ نوم مخکې سم ونه شي ډېره بښنه غواړم قدرمن لودین صاحب عرض دا دی چې طالب د افغانستان د پاره اجندا نه لري په دغه ترتیب او شکل او شمایل او چې دوی اوس روان دي دا دولتداری نه ده که موږ مظاهرا دا ووایو چې په یو ځای کې امنیت دی ظاهري یعنی د افغانستان حالات ښاغلی لودین ما ته داسې ښکاري لکه د طوفان نه د مخکې چوپتیا افغانستان داسې آبستن دی د یو ډیرو بدو حالاتو په درشل کې متاسفانه نو که د امنیت خبره کوو نو تاسو پوښی چې په زندان کې هم ډیر ښه امنیت دی بالکل بشپړ امنیت حاکم دی سهار چای غرمه ډوډۍ ماښام هم ناشتا یو سپورت هم در کوي وخت هم لري چې عملته یو دوره ووهي په زندان کې ډېر ښه امنیت دی نو که دا حالت ته چې اوس موږ په افغانستان کې دې ته امنیت وایو نو دا امنیت نه دی دا سایکولوژیکي تباهي ده د افغانستان دا د افغانستان فیزیولوژیکي تباهي ده تاریخي تباهي ده ارزشي تباهي ده د اسلام د مقدس دین د بدنامولو لپاره دغه څه طریقتي پروژې په افغانستان باندې تطبیقیږي په ډیره د بد مرغه یو څوک مخکې مې موویل راځي وایي زه امیر یم وا وا خانه پر پلاوه ته څوک یې قواره دې وښیا ولې پټې تر کومه ورځې پټې پار حال اس خبره داده چې اوس هم لا یو چانس ده که دا خلک رښتیا سره د افغانستان بچیان افغانستان په پخوانی تاریخ باندې خبر پارزښتو ایمان لري باور لري په د اسلام دین باور لري دوی باید خدای ته روی کی د افغانستان خلکو ته مخ کی او وای چې او خلکو زه حاضرم چې تاسو سره ګډ حکومت جوړ کړم راولې خپل هوښیار خلک راولې خپل نومیالي خلک راولې خپل مستقی خلک زو جرګې ته اغلته به هم دینی او هم زنګ سنتي اسلامي افغاني ټول دودونه مراعات شي مشر به ټاکو کابینه به مسلکی ټاکو افغانستان به وروسته ګوفایي خواته قانون به پلی کوو
قانون اول به تصویبه او اول به یو مرکزی قانون چې هسته ای قانون دی چې هغه اساسی قانون دی هغه به تصویبه او چې هغه که د افغانستان شیرازی ټول منعکس شي اداره مدیریت آینده ټول سمبولونه هلته تسجیل شي وروسته د هغې انسټیتیوشنونه د دولت به په کار شروع کړي یعنی دا به اوسیږي یو برنامه ای افغانستان یو برنامه ای حکومت تر دې چې د دوی زړه سره نه کړي ښاغلی لودین باور وکړي چې یعنی څوک په رسمیت نه پیژني دغه معاملې به یې ورسره هلته به یې راغواړي تاشکند ته وي راشه په دغه دالیز کې اوسېږه دننه کنفرانس ته به نه راځي
و سلامات اوسئ جان باسب په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې چې تاسې وکړې ښاغلی آغلی ستانکزی وکړې دغه راز خپل ښاغلی مختار هم ویل چې د هیواد په کچه یوې ملي اجماع ته اړتیا ده او د طالبانو حکومت په ځینو برخو کې خپل کورنۍ دندې سمې نه دي کړې ښاغلی مختار ستاسو تبصره به هم واورو بحث هم ورو ورو پای ته رسوو ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه دي تر څو د طالبانو دغه حکومت چې دی د مشروعیت ترلاسه کړي او د سیمې هیوادونه کم تر کمه اسلامي هیوادونه حساب کې وو کې د حکومت په توګه او د دوی استازو ته په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي
زما باور دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمیت لري پخوانی نظام ځان ته براءت نشي ورکولی د افغانستان په ورانولو کې ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې افغانستان وران شول جمهوریت مکانیزمونه درلود کمیته درلود د ملي منافعو له آدرس نه یې خبرې کول بهرنیو چارو وزارت یې درلود اما تاسو ولید داسې وزارت نه و چې پکې چور غدر خیانت او چپاول نه و د افغانستان د ملي منافعو په نوم د افغانستان ملت پکې لوټ شول په دې لحاظ اوس دته خبره نه درست نه ده چې مونږ یو نظام دلته شتون لري غوره لاره دا دی چې افغانان من مجموع د نظام سره اسلامي نظام سره طالبانو سره روشنفکران ټول په یو اجماع باندې منتج شو او هغه اجماع کولی شي یا ستره لویه جرګه منځته راوړي یا دا ستره لویه جرګه منځته راوړي چې احمد شاه بابا راو میرویس نیکه په سیر یو ستره لویه جرګه راوړي ځکه په افغانستان کې جرګه د افغانستان د خلکو یو دود او دستور او یو کانسټیټیوشن پاتې شو نو په دې لحاظ طالبانو کولی شي چې د دغه ستر ستر شخصیتونو پر قدمونه خپل قدم کېږدي او افغانستان وژغوري
بله ښاغلی مختار ولې په دې تیرو دوو کلونو کې مثلا دغه کار ونه شو سره له دې چې دوه کلونه مثلا ډیره لویه موده ده خصوصا د یو حکومت لپاره چې بودیجه په لاس کې لري مثلا امنیت هم په افغانستان کې حاکم دی ولی طالبان دغه مسلې د اندېښنې د سیمې د هیوادونو ورته مهم نه دي او کنا ورته مهم دي مثلا داسې ظرفیت نه لري چې دغه سي مشروعیت ترلاسه کړي او فکر کوي لا هم دوی وخت ممکن ارتیا ولري
دلته دی هیوادونو موضوع جدا دی د افغانستان موضوع جدا دی هیوادونه په افغانستان خپل نفلري او خپل منافع او ستراتیژیکو اطلاعاتي او امنیتی منافع او پلاتیکي دي مونږ من هيست یو ملت باید څوک من هيست یو ملت د افغانستان اوسنی نظام ته باید یا انګلیزانو خبره ټپس ورکړو چې تاسو افغانستان څنګه ژغورلی شئ خپل خاوره څنګه ژغورلی شئ خپل تاریخ څنګه ساتلی شئ په نړیوال کچه افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا نه باسي مونږ باید په دغه موضوع باندې دلته تنګ شو اول افغانستان اسلامی امارت دی باید خپل سینه خپل غیژ د افغانستان ټول ملت ته خلاص کړي د پخواني جمهوریت کې ډېر داسې شخصیتونه او پاک شخصیتونه دي چې په افغانستان کې لوټماري نه دي کړي هغه دوی په خپل په دې نظام کې جذب کړي یو ستر لویه جرګه میکانیزم دی جوړ کړي د نجونو مکاتب او ښوونځی دی بلا قید او شرط خلاص کړي د افغانستان د اوسنی نظام پایش او سپیشلتیا کو ده که دادی چی د افغانستان د ملت او د دوی په منځ کې دی واټن را میشي د اسلامی نظام یا د اسلامی کانفرانس په هکله موږ مطمئن یو چې ډېر اسلامی ملکونه دي چې د ایالات متحده امریکا د جګ نه پرته هیڅکله به افغانستان په رسمیت ونه پیژني بلکې په نړۍ کې یو تعادل وجود لري یو تفاهم وجود لري اما که طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت په یو ناپېلی متوازن بېطرف ملي سیاست باندې منتج شي مطمئن یو چې افغانستان به هم وژغوري او دغه نظام به پایښت لپاره طالبانو کار وکړي
بله.
او کچیر طالبان د افغانستان د ملت جغ نوری مسئولیت به او دا تاریخی مسئولیت به بیرته د افغانستان د اسلامی امارت په خاطر
کور ودان. حتف مختار ډیر مننه. میرمن ملالی ستانگزی ستاسو د پای خبری او سپارښتنی هم او رو څوچی چې بالاخره طالبان په کور دننه د افغانانو غږ ووري او په سیمه او نړۍ کې استازولي پیدا کی او په غونډو کې خپل نماینده ولري.
زه د مختار صاحب خبرې تاییدوم چې باید به قید به شرط د جنو مکتبونه او پرانیزي بخوزه د پاره کار زمینی ورکی خوزه ته اونډه ورکی هغه کوم نخبه سی اسون چې دی دوی راو بلې غیګا ورته خلاص کی یا لویه جرګه جوړه کی د خلکو غږ واوري. کده خلکو غږ وانه وري رښتیا هم بای بای دی هغو مسئولیت به دی هغو چې مشکل افغانستان دارش. خو مونږ وایو چې تاسو ټول افغانان د افغانستان دی ونډه ورکئ او د هر چا د هر یو افغان غږ واورئ بیا په هغه باندې عمل وکړئ.
کور ودان میرمن ستانکزی و ډېره مننه د خپرونې وخت. ورورو
جانباز صاحب وویلی داسې پوه خلک ډېر دي په افغانستان.
بله کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې د ښاغلي جانباز د پای خبرې هم واورو. جانباز فقط که په یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ. د پای څه عمده سپارښتنې غواړئ چې ولرئ تر څو وضعیت په افغانستان کې واقعیتونه درک شي، د افغانستان استازی د سیمې او نړۍ د هیوادونو په غونډو کې پیدا شي؟
ګوري زه طالبان سیده چې دا د افغانستان یو واقعیت دی، یو عیني واقعیت دی، نه څوک سترګې پټولی نشي. حتی پخوانی حکومت په کراتو دا ویلی چې طالبان د افغانستان یو عیني واقعیت دی. راشي چې کینو، راشي چې خبرې وکړو، راشي د نظام د جوړولو باندې خبرې جوړښت په اړه خبرې وکړو. ته ما متهموي چې زه امریکایانو سره یم، زه تا ته وایم چې ته پاکستان پورې نښتې او دغه د شواهد دغه به تر کومه پورې ادامه لري، دغه یو بل تخریب به تر کومه باور لري، دا د افغانستان او د افغانانو د یو بل تخریب به تر کومه ادامه لري. موږ خو بالاخره د همغې وطن بچیان استو، تفاوت د نظر به لرو، اما خو نور خو د همغې خاورې خلک استو کنه. خو تر راکه ماته دغه حق چې زه خپل فکر سیاسي فکر ولرم. نو خبره چې راټوله کړم ښاغلی لودین، طالبانو ته بله هیڅ لار پاتې نه ده دې چې افغانانو ته مخکي او د افغانانو د اتحاد یو حکومت مسلکي حکومت رامنځته کی د دوی پښتون کې، د طالبانو د ګلې پښتون کې. هیڅوک دې منتفي کوي نه، افغانان جګړه نه غواړي، خو استقاق د استبداد په پایله کې پیدا کیږي. ښاغلی لودین ادامه ورکړي، افغانان مجبور دي چې لار پورته کی او استقاق تم مخ کی، او دا د افغانستان په خیر نه دی. راشي خبري وکړي، راشي مذاکرات وکړي، راشي په یو حل د افغانستان د خلکو د پاره په یو فرمول فکر وکړي.
سلامت
دا حکې نه تاسو نه پاتې کیږي او تاسو په دې لار کې ناکام اوسئ، په ملي ټولنه تاسو پر رسمیت نه پیژني.
کور مو ودان ډیر مننه. اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپلو میلمنو په مسکو کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاتف مختار او د ښځو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره ډیره مننه.
خمارستر گوی توران جکڑ پوری بیاد بام بام دا سارا گوری بیاد بام خمارستر گوی توران جکڑ پوری بیاد بام بام دا سارا گوری بیاد بام بام دا سارا گوری بیاد بام خوخ بیا ده بام بام ده سارا گوری بیا ده بام با بازارو جا نکو تو کت بار کل نبیا ده بام بام ده سارا گوری بیا ده بام با خمارو سر گوی توران جکڑ پوری بیا ده بام بام ده سارا گوری بیا ده بام بام ده سارا گوری بیا ده بام بام د سارا ګوري بیا د بام اسی سرخی پو ډر ډیر وهل دین بیا د بام بام د سارا ګوري بیا د بام په خمارو ستر ګوی توران ځکړه پوری بیا د بام بام د سارا ګوري بیا د بام بام د سارا ګوري بیا د بام
سلام.